دا مشال لري دا وخت په خبر کې د سحر نه بجی دي دا مشال لري دا نه ساته خبرون په پیل کې ز ګولې زرتا هر کله وایم نن د اتوار ورځ د 2020 میلادي کال د اپریل 25 نیټه ده دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او پاکستان په اړه ځانګړي راپورونه شننې او تبصری هم راوړي دي یو څو سندرې هم د روانې غړې برخه دي خو لومړی به د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه وو دا خبرونو اثر ټکی په پاکستان کې په تیرو 1400 کې د کورونا وایرس له وجې 143 نور کسان مړه شوي افغان چارواکي وایي چې په پرون په 5 ولایتونو کې په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او د عراق پلازمېنه بغداد کې د کورونا ناروغانو لپاره ځانګړي روغتون کې د اور لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دا خبرونو تفصیل پتا سال کې چې په پاکستان کې په 1347 کې د کورونا وایرس له وجې 143 نور کسان مړه شوي په دغه هیواد کې اسپیټالونه د اکسیجن او نور اسانتیاو د کمی سره مخ شوي دي د اسلام آباد په روغتون کې د کورونا وارد مشر ډاکټر فضل ربی پر مشرانو ته ویل چې یوازې د اسلام آباد اسپیټال نه بلکې د هیواد نورو روغتونونو کې د کورونا د رنځورانو لپاره د ځانګړو کټونو او اکسیجن کمی سره مخامخ دي
بعض اسپیټالونو کې د اکسیجن پرووایډ کول چې دي هغه لږ مشکل شوی دي دا غي وجه دا ده چې کم ماډریټ ټو سیویر پیشنټ دي یا مایل پیشنټ دي نو څه خلکو د یری د وجه نه هم اکسیجن سلندر چې دي خپل کور کې سٹور کوي
بلخوا د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په 1347 کې د کرونا وایرس نور 143 کسان وژلي او نور 15000 زیات یې ناروغه کړي دي د شمیرو تر مخه تر نن سهار د کرونا وایرس ناروغانو شمیر 1,900 زیاته شوی خو له دې ناروغۍ 6,800 زیات کسان بیرته رغیدلی هم دي په عین حال کې سرکاري راډیو تر مخه ولسمشر عارف الوی پرون په کراچۍ کې په یو غونډه کې پر ولس غږ وکړ چې د کرونا د مخنیوي په هلو ځلو کې حکومتي لارښوونې او احتیاطي تدابیر عملي کړي د بلوچستان حکومت وایي د کوټې سرینا هوټل د چاودنې په لټون روان دي خو تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي د کوټې پولیسو پرون په یو بیان کې ویل چې د چاودنې د پلټون لپاره یې 100 ټیمونه کار کوي او د ځانمرګ بریدګر ډي ان اې ټیسټ لپاره یې لیبارټری ته لیږلی دی د کوټې د سرینا هوټل په پارکینګ یا تمځای کې د اپریل پر 20 چاودنې کې 15 کسان وژل شوي او له 200 زیات ژوبل شوي ول په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عمومي ګوند غړي نصر الله زیری چاودنې په اړه تحریک التوا اسمبلی ته وړاندې کړي چې سبا به پرې بحث کیږي نصر الله زیری پر مشرانو ته ویل چې حکومت د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی خو د بلوچستان حکومت وایي لکه شوانی د حزب اختلاف دا تور رد کړي او ویلي دي چې له تیرو کلونو پرتله د صوبې امنیت ډېر ښه شوی دی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او د زمشو زلو غړي وایي چې د ترقیاتي پروژو په اړه حکومتي ژمنې بې بنیاده دي په اسمبلی کې د شمالي بلوچستان استازي میر کلام وزیر پر مشرانو ته چې پروژې یوازې کاغذونو پورې محدود دي د ده په خبره وزیر اعظم عمران خان هر یوې زلې لپاره د اربونو روپو د ترقیاتي پروژو اعلانونه او ژمنې کړي وي خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي همداراز په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت اسلامي غړي عنایت الله خان پر مشرانو ته ویل چې حکومت له غلط بیانې کار اخلي او ناسمې شمیرې وړاندې کوي خو صوبایي حکومت د اپوزیشن دا تورونه ردوي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ریاض خان پر مشال توبې کسو غواړي چې په زمشو قبایلي یا نورو ضلعو کې ترقیاتي پروژې په عملي توګه وګوري نو دوی ورته دغه پروژې ښودلی شي په افغانستان کې چارواکو د اپریل په 14 ویلي چې په 1347 کې په 15 ولایتونو کې په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې په خبري د بریدونو لړۍ د امن په لوري هلې ځلې ستونزمن کولی شي د طالبانو لوري بریدونو کې زیاتوالی د هغې رسوره راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په روانه میاشت کې د امریکایي ځواکونو د ویستلو عمل د مې لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر 11 پورې وغځنډو د کابل د پولیسو بیان تر مخه په پلازمینه کې د اپریل په 23 او 24 درې بریدونو کې 4 سوالا د پهتون یخون کې او حکومتي اهلکار وړل شوی او د عراق پلازمینه بغداد کې د کرونا ناروغانو لپاره ځنګړي روغتون کې د اور لګیدو پیخه کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي. د مقامي رسنیو د راپورونو تر مخه اور په هسپتال کې د اکسیجن سلندرو کې د چاودنې په نتیجه کې لګیدلی چې د روغتیا سرچینو تر مخه له څلوېښتو زیات کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د عراق د ولسي دفاع څانګې مشر میجر جنرال خادم بوهان ویلي چې ابن الخطاب روغتون کې اور د سږو جدي ناروغانو څانګه کې لګیدلی و. اور وژونکو په اور قابو موندلې او له روغتونې ناروغان وستلي چې پکې څلوېښت زخمیان هم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرې. خبرونه مو د مشال رادیو نه واردل. قدرمن وژونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه کې مونږه ځانګړي راپورونه هم راوړي دي او یو څو سندرې هم اورېدې شي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال او همکار طاهر خان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دي. طاهر خان صاحب اصلي مشي طاهر خان صاحب داسې راپورونه دي چې د افغانستان د پاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان د کابل سفر په کوي. تاسو سره څه معلومات دي؟
معلومات خو همداسې دي چې محمد صادق په خپل هم دا تایید کړی ده چې هغه به نن افغانستان ته سفر کوي د یو پاکستانی پلاوي وفد سره. او د دې نه وړاندې داسې معلومات هم مشال ریډیو ترلاسه کړي وو چې د محمد صادق په دې وفد کې د پاکستان د امنیتي ادارو کسان او دغه رنګې د سوداګرۍ یا د تجارت د وزارت کسانوم دی. او دوی په کابل کې د ټورنه مهم چې کوم دلته ویل شوی دی هغه هم دا دی چې د پاکستان او افغانستان چې کوم دواړه خیزه معاملې دي ځکه دا وخت هم د پاکستان افغانستان تعلقات یو وار بیا د فشار لاندې دي او داسې ښکاري چې خراب دي ځکه په دې وروستو کې د افغانستان د ولسمشر دغه د یو مرستیال لخوا داسې بیانونه راغلي چې داسې ښایي چې بیا په تعلقاتو کې څه مشکلات شته. نو اولنی خو دغه د بدعتمادي نه باوري لر کولو به یو مهمه موضوع وي. دا د پاکستان لپاره یو چیلنج هم دی چې کله په تعلقاتو کې لږ ښهوالی پیدا شي او وروسته بیا مشکلات را پیدا شي. نو یو خو دا ده او دویمه مهمه موضوع به د سولې مسله وي ځکه چې د سولې موضوع هم دا وخت ډېر زیات د یو ګون حالت سره یو غیر یقیني صورت حال سره ځکه مخامخ ته چې طالبانو د استنبول د ترکیې په غونډه کې دوه وارې د ګډون انکار هم وکړ چې هغه غونډه ملتوي شوه. داسې هم معلومات دي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات هم دا وخت لکه نکی غونډې. نو دغه د مشکل سره مخامخ ځکه چې د خارجي فوجانو په اوتو باندې د طالبانو لخوا افغان خو سرګند شوی دی. نو د پاکستان رول ته بیا په افغانستان کې خلک ګوري، امیدواري هم لري، توقعات هم لري ځکه چې یو پرمختګ نشته په خبرو کې. دویم دا چې جنگ هم روان دی، موسم بدل شوی دی په افغانستان کې د جګړې هغه نوی کار. نو یو خو د درېم تجارتي مهمه موضوع ده دا معلومات دي ځکه چې پاکستان افغانستان ترمنځ تجارتي معاهده د فروری په میاشت کې ختمه شوې ده او نوې معاهده باندې اختلافات دي فقط د درېو میاشتو توسیع هغه کې شوې ده. کوم د پاکستان افغانستان برادری یا تجارت معاهده ده. افغانستان غواړي چې کوم نوي قوانین دي د دنیا د نړۍ هغه بیا ډبلیو ټی او چې ورته وایي کوم تنظیم چې نړیوال تجارت دی د هغې په بنیاد دی نوې معاهده وشي چې هغې کې افغانستان بنیادي مطالبه د سړک د لارې د هند سره د تجارت خبره ده. نو بهرحال په دې باندې هم خبرې کېږي. دا درې مهم موضوعات دي چې په دې باندې به او بل سیکیورټي لارې چې په تېره ورځ ګوره تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله مهم ذکر وکړ په کابل کې غونډې ته وینا کې چې د پاکستان پلاوی راځي او هغه یو بله مهمه خبره کړې وه چې دا سفر د بحرین کې چې په څو هفتې مخکې یوه غونډه شوې وه داسې رپورټونه خواره شوي وو چې د پاکستان د فوج د مشر او د افغانستان د فوج د مشر د پاکستان د استخباراتو د مشر د افغانستان د استخباراتو د مشر په بحرین کې غونډې کړې وې او په داسې ویلې شي وو چې په هغه کې د برطانیې منځګړتوب هم دی چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د سیکیورټي او د امنیت په لارو کې همکاري ونو الحمدلله دې دغه ته اشاره وکړه چې دا به د بحرین د غونډې یو تسلسل وي. نور خبرې راغلي چې بیا بنیادی مسله په امنیتی لارو چارو د دواړو هیوادونو همکاري او تعاون باندې اعتماد لري کول.
ترخان صاحب یو اخری پوښتنه کوم، وګورو په دې وروستیو کې په استنبول کې د پاکستان د ترکی او د افغانستان د بارونو چارو وزیرانو یو با غونډه هم درلوده او هغه هم دا غوښتنې راغلي وي مخې ته چیرې باید خو طالبانو دا یو خبرداري ورکړی دی چې هغوی به په دې خبرو کې ګډون نه کوي. څنګه ګوري تاسو په مجموعي توګه د دې امن پروسې ته؟ دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان چارواکو د په خبره چې په پنځو ولایتونو په بیلابیلو بریدونو کې سر شاوخوا دوه شپږ کسان وژل شوي دي، نو د یو خوا بریدونو لړۍ توند شوې ده او بلخوا د امن لپاره نور چې کوم هیوادونه دي هغه هم هلې ځلې توندې کړې دي. نو څنګه ګوري تاسو په مجموعي توګه؟ مانی
ګوره ما صحیح اشاره خو دغه شیانو ته وکړه. د ترکی غونډې نه کېدل چې دي ځنډېدل چې دي دا د امن پروسې دپاره یو لوی ګزار ځکه دی چې د دغې غونډې نه دا د امریکا په وړاندیز او امریکا ځکه ملګري ملتونه په دې غونډه کې لکه هغې ته خاص کړی وو چې اگر دې مشري وکړي نو دا غونډه د ماضي د غونډو نه بالکل بدله وه، ځکه یو خو دا لس ورځې وه او په دې کې داسې ډېر احتمال وو چې ځینې مهمې فیصلې شوې وي، ځکه دا د امریکا خارجه وزیر په خپل خط کې هم چې کله د افغانستان مشرانو ته لیکلي وو حکومتي مشرانو ته نو ذکر هم کړو چې په دې کې به مهمې فیصلې کېږي. مهم فیصلو معنی ده د راتلونکي نظام په اړه باندې د یو عبوري موقتي حکومت خبره پکې وه، غوربند پکې یو جامع تاریخ خبره وه، لیکن هغه کار ونه شو او دوه بارې ملتوي شو. اول په شپاړسم د اپریل بیا څلېرویشتمه د اپریل طالبانو انکار وکړ، اول یې تیار نه دي، دویم وارې بیا د خارجي فوجانو د وتو شرط کېښود، نو هغې ته یو لوی ګزارو شو. دویم دا چې دا ستاسو خبره درسته چې د نړۍ د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه ځکه تشویش لري چې دا اوسنی حالت چې دی نو دا خو لکه څنګه تاسو اشاره وکړه چې جنګ زیات شوی دی او اسم اپریل کې بیا نوی د جنګ یو کال شروع شي، نو دا ټول لپاره یو تشویش دی. او ترکی او بیا د پاکستان او د افغانستان غونډه دا او دغې بیا طالبانو ته اپیل دا یو مهم ځکه دی چې طالبانو ته نه یوازې د په ترکی کې چې درې اړخیزه غونډه وه بلکې د هغې نه وړاندې چې په ماسکو کې غونډه وشوه بیا وروسته بله نو هرې غونډې کې اوس طالبانو باندې ټینګار کېږي، ځکه چې ټول خلک د طالبانو نه او بیا د پاکستان نه دا یو امیدواري هم وي، یو غوښتنه هم وي، د دنیا هم وي، د امریکا هم وي چې پاکستان بیا خپل اثر او نفوذ په طالبانو باندې استعمال کړي چې یو پرمختګ وشي په بین الافغاني مذاکراتو کې او دویم دا چې تشدد کم شي.
ترخان صاحب ډیر زیات مننه د تفصیلاتو نو په دې اړه نوې معلومات راځي نو تاسو به را سره شریک کړئ. قدمونو درکو له اسلام آباد مشال رډیو همکار ترخان صاحب چې د پاکستان د وزیر اعظم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي د صادق محمد صادق د کابل ته د ممکنه سفر په اړه را سره تازه تفصیلات شریک کول. مشال رډیو سره اوسئ.
دا مشال ترڅنګ اوسئ، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
دا پاکستان په روغتون کې د کرونا وایرس ناروغانو شمیر کې ورستر بلی اضافه روانه ده. د روغتونونو ډاکټران وای د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي ځایونه ډک شوي او د اکسیجن له کمی سره مخامخ دي. بلخو د اکسیجن جوړونکو کمپنیو په یو بیان کې ویره څرګنده کړې چې د کرونا وایرس روان حالات هم داسې پاتې شول نو د اکسیجن دا کوم مخت مسله رامسته کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د کرونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره لفوزه کومک غوښته دي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
د اسلام آباد تر ټولو غټ سرکاري اسپیټال پیمز جوائنټ ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر اجاز قدیر ایم ټی یا د صحت انتظامیه تخت لیکلی چې پیمز اسپیټال ته د کرونا د زیاتو مریضانو د راتګ لوجې وی د اکسیجن له کمی سره مخ دي. د اپریل په سلی رښتمه د دې سرکاري اسپیټال پیمز د کرونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی یوازې پیمز اسپیټال نه دی بلکې د اسلام آباد په شخصي او د نور هیواد اسپیټالونو د اکسیجن
بعض اسپتالونو کې د اکسیجن پرووایډ کول چې دي هغه لږ مشکل شوی دي. دا غي وجه دا ده چې کم ماډریټ ټو سیویر پیشنټ دي یا مایل پیشنټ دي نو څه خلکو د یری د وجه نه هم اکسیجن سلندر چې دي خپل کور کې سٹور کوي. ډیر مریضان چې دي دا غو په کور کې علاج شروع دي، هغه ته اکسیجن په کور کې ورکول کیږي، نو اسپتالونو ته هم د مشکلاتو مخه ده.
بل په لوپ په خبر کې د سرکاري اسپتال لیډ ډایرکټینګ ویان محمد اسیم مشال ریډیو ته وی الن سادوی ته د اکسیجن اکسیجن کمی نشتا خو چې د کرونا کوم کیسونه را روان دي نو یره د چې دوی به هم راتلونکي کې د اکسیجن د کمی سره مخامخ شي.
د دې ټن کې په لارج کې ټول نزیات مریضان داخل دي، موږ سره تقریبا 485 بیډ دی او په هغه کې موږ سره 1500 باندې مریضان دې ټن کې پراته دي. دا شانتي کوم وو یو په آی سی یو کې موږ سره 300 مریضان داخل دي، نو دې ټن پورې خو د اکسیجن سره مسله نشته. خو دا کوم فلو چې مریضان روان ده نو مسله به ډېر چلی خامخا ذکر راځي چې اوس زموږ کیپیسټي څومره ده او د هغې نه زیات موږ ته مریضان راشي په ډبل ټریپل باندې، نو اکسیجن باندې هم اثر لړه کوي او په سروسز باندې هم اثر لړه کوي، ځکه زموږ کیپیسټي چې کوم ده هغه 16000 لیټر ده.
د ډاکټرانو وینا ده چې د کرونا مریضانو ته د سا غستو لپاره په هر اسپتال کې اکسیجن کارول کیږي. بل پلو د اکسیجن جوړونکو کمپنو جاری شوی یو بیان کې ویلي کدوی په دې هیواد کې صنعتونو ته اکسیجن ورکول و نه درول نو اسپتالونو ته به نور مسله هم جوړ شي، ځکه چې دوی په عامو ورځو کې د یوې میاشتې لپاره اکسیجن ذخیره کوي. خو صورت حال بدل دی او په امروزه بنیادونو دوی د پاکستان سرکاري او شخصي اسپتالونو ته اکسیجن ورکوي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندې هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیمه بجا،
هارون باچا هنری غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال په نوم
په 4:00 بجو،
د مشال مرکا
په 4:30 بجو.
د سواد د سید محکمې چارواکي وای په دغه سیمه کې تر 1300 زیاتو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکړل شوی. د دې په خبره په سواد کې د واکسین لګول لپاره 11 مرکزونه جوړ کړل شوی دي. چارواکي وای په موجوده وخت کې تر 500 کالو زیات عمر لرونکو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکوي. تر دې مخکې وفاقي وزیر اسد عمر پر خلکو غږ کړی وو چې د واکسین لګول لپاره خپل نمونه ثبت کړي. نیاز احمد خان نور معلومات لري.
د سواد په 11 کرونا واکسین لګولو سنټرو کې د سید شریف په دودیا حال سنټر هم شامل دی چې پکې د سیادت کارمندان د 500 کالو نه په پورته مشرانو ته د کرونا وایرس نه بچ کېدو ټکي لګوي.
محمد منیر خان زګه دیو بیا تعالی نه در سرټیفیکیټ درکې زګه 15-602
سنټر کې ناس تسیت محکمې یو چارواکي ناصر علي چې ماسک یې اچولې د مشرانو شناختی کارت ګوري او ورته د ټیکې لګولو کاغذي کاروي پوره کوي، وایي چې د هرې سیمې تن چې ورسره شناختی کارت وي او د حکومت په ضابطو پوره وي دوی ورته ټیکې لګوي.
نن د دې تاسو موږ سعودي جدي کې د مختلف راځم کې چاته زیات باب وزوري او د تاسو غتل د دیولې د مانې د مانکوټو تندوډا اکبر باندې کاجو دګر پښورا کسان چې سوګدل ته سرویس دي یا دلته پاتې کی کورونی اغستری مستقل کانجو ٹاؤن شپ کی یا بدای کی نو اغه تم کو مین کر نہ ویو نمگی چاتم تو کدا کوٹول نہ درا سره چونگی ڈائریک لنک دی نوار چاتا دا سہولت اسی
د ودودیا حال سنټر انچارج ډاکټر الیاس وای چې حکومت په اړمای مرحله کې د سیادت محکمې چارواکو ته ویکسین وکړل. اوس عامو خلکو ته ویډیا ویکسین لګوي چې د حکومتي ادارې نادر سره ريجستریشن د اس ام اس په ذریعہ کړی وي.
ترش سیوا شو 50 پلس خلک هم راځي او خپل ريجستریشن وکړي او بیا غو ته باقاعده سنټر او ویکسینیشن ډیټ چې هغه پین کوډ سره هغه ورکړی شي او هغه راځي ویکسین کوي. خو بعض خلک یریږي لږ ذهني طور ته تیار نه وي چې سره سایډ افیکټس یا سمسلې مختلف سنگل ڈوزو ضرورت نو او نور کپنیانی دی سائنوفارم او سنور ایم دی جراغه ڈبل ڈوزی نو یو ڈوز وشی بیا د دویم ڈوز لپاره چې ریم میسج راشي نو پاره ډیټ پنس راغ دویم ڈوز وکي.
ویکسین سنټر ته ورغله یو شپې تکلن ګل رحمان چې د مرغزار ګل باندې اوسیدونکې ده، وایي چې یو ځل راغله او ټیکي ولګولا.
دا حکومت یو دا پروګرام راځل وی چې لکه دا ویکسین ولګوي چې تاسو محفوظ شئ. نو په هغه طریقه کار باندې ما په دویم تاریخ باندې یو انجکشن لګولې دا کرونا او نن زما دویم استن ټیم پوره شو 24 تاریخ او نن دویم استن ولګولا خو ما هیڅ تکلیف محسوس نه کوو. ان شاء الله و جو زما خبره بر دیو څه تکلیف پکې نه ده ملوفه په دغه طریقې دا ټول خلک راځي او استن لګي.
د سواد سیات محکمې چارواکي وایي چې فلحال حکومت د 500 کالونه په پورته ټولو خلکو ته د کرونا وایرس څخه بچ کېدو لپاره ټیکې لګول شروع کړي. هغې لپاره په سواد کې 11 سنټرې جوړې کړې شوي. دوی وایي چې د کرونا وایرس نه بچ کېدو ټیکې لګولو څه قسمه فیس نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو څخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
د بلوچستان حکومت ویلي دي د سرینا هوټل د چاودنې پلټنې روانې دي او د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي، خو تر اوسه پورې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. بلخوا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د چاودنې غندنه شوې او د حزب اختلاف له لورې پیښه د حکومت ناکامي ګڼل شوې ده، خو حکومت دا خبره رد کړې ده. صوبې حکومت وایي په پیښه کې د ځانمرګ بریدګر ډي ان اې ټیسټ به کوي. ایوب ترین معلومات لري.
د اپریل په 14مه نیټه د کوټ د پولیس له لوري په ایجنسی وی یو بیان کې ویل شوی دی چې د 14 د پلټن لپاره 4 ټیمانو کار پیل کړی دی. د دې تر څنګ د ځانمرګ کس د بدن نمونه د ډي ان اې ټیسټ لپاره ولې باټري ته لیږدول دي. په بیان کې زیات شوی دی چې د رپورټ د راتلو سره به وځ ښکاره شي، ځکه چې د سی سی ټی وی فوټیج څخه هیڅ نه ښکاره کیږي. د اپریل په 18مه نیټه د کوټ د سرینه هوټل په پارکینګ کې په یو چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې یو ایمل کاسی او د هغه دوست شازیب کاسی هم شامل وو. په دې اړه 13 ورځ د ایمل کاسی یو دوست ارباب عدنان کاسی راته وویل چې کله دا پیښه وسوه هغه ورځ ایمل خان و خپلو دوستانو ته په هوټل کې ډوډۍ کړې وه.
ایمل خان کاسی چې زما د کوچنیوالي ملګری و، له موږ سره لوبې کولې. کوچنیوالي کې موږ یو ځای کرکټ هم کوو، فوټبال هم کوو، حتماً سبق موږ یو ځای ویلې. کله به موږ یو ځای په چکر هم سره ملګري ول روان بولو. د ده د اجبې میس له مخه یو نوکری سوله هلې د کوټې په زرې محکمه کې. په دې اکته دی 17 ګرډ لګېدلی وي. دا دوستانو کله به ورته ویل چې باید ته زموږ ته ملمستیا راکړه. ایمل خان د ملګرو سره ملمستیا کړې وله په کوټې مقامي هوټل سرنه کې. دا هوټل کې د انډوالانو ملګرو سره ډوډۍ وخوړله، پس هغه کافي چلې وله او د کافي له بعد چې دی ما بعد چې رخصت کېدی پر دا حق له باندې چې موټر ته ورسېدي پر دا سایت باندې به مې 14 وسله.
بل خواته د اپریل په 12مه نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری د 14 په اړه یو تحریک التوا و اسمبلی ته وړاندې کړی. پر کوم باندې به چې د اپریل په 14مه نیټه بحث کیږي. په دې ترڅ کې د اپریل په 14مه نیټه د مشال ویډیو سره په خبرو کې نصر الله زیری وویل چې حکومت د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی.
په تحریک التوا کې ما دا ویلو چې د کوټې د اهم هوټل چې هغه پرېډ زون کې دی، په دې کې دا رنګ لوی واقع کېدل دا یو ډیر لوی تاوان دی. خبره دا ده چې زموږ د ملک د ادارو چې کومه پالیسی ده، خارجه پالیسی او داخله پالیسی، داغه د وجې دا ملک دند ترهګری ښکار دی. په موږ د حکومتو څخه غوښتنه کوو چې هغه د خپلې پالیسیانی بدلی کړي، د ګډ او بیډ ترهګرانو پالیسی دی بدل کړي.
خود حکومت بلوچستان میان لیاقت شوانی د حزب اختلاف ته تورت کړی دی. د شنبه په ورځ په کوټ کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت نوموړی وویل چې د تیرو کلو په مقابل کې اوس د صوبې امنیت ډیر ټینګ شوی دی.
امن امان موږ ډیر بهتر کړی. هم ولس پښتنه وکاغم درته وایي چې په دا 2.5 کال کې امن امان څومره بهتر شو. پرایویټ کم سرویز راغلی دی، هغه دا ویلی دی چې د 2018 په مقابله کې 2019 کې 53% لائن آرډر صورتحال بهتر شو، او د 2019 په مقابله کې په 2000 کې 2.5% لائن آرډر صورتحال سم شوی. انتهایی افسوسناک واقع په سرینا هوټل کې ډیر ښایسته ځوانان پکې شهیدان شو. یو ټیرریسټ ارګنایزیشن دی، هغه دا کلیم قبول کړه نو دوی خپل پلانینګ بکړی. نو بیا د هوټل مینیجمنت چونکې سرینا هوټل چې کوم هوټل مینیجمنت جو سکیورټی مینلی د دوی ځمتاری دی، نو هغه اوس انویسټیګیشن روان دی چې لوپولز پر کوم ځای کې وو، د دوی د خوا ولې پراپر چیکینګ نه وسوي.
د نوموړي په وینا چې د چاودنې وروسته د صوبې په لویو لارو او سړکانو باندې د شکمنو کسانو څارنه زیاته شوې ده. بل لور ته د پیښو وروسته حکومت د تراو د لمانځه پر مهال د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو مشر یا د آی جی له لورې و انتظامي چارواکو ته ویل شوي دي چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې دي د تراو د لمانځه پر مهال امنیتي انتظامات نور سخت کړي. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي شوانی زیاته کړه چې د سیف سیټی یا خوندي ښار پر پروژه باندې کار روان دی، کوم چې په 2018 کې پیل شوی و او حکومت په دې هڅه کې دی چې دغه پروژه ژر تر ژره سرته ورسی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د ملیریا ختمول په برخه کې د پرمختګونو باوجود دا ناروغي لا هم چیلنج دی. سازمان دا خبر په داسې مهال کړی چې هر کال د اپریل 15مه د ملیریا په اړه د آگاهۍ او د دې ناروغۍ د ختمولو ورځې په توګه لمانځل کیږي. د پاکستان د ملیریا کنټرول حکومتي اداره وایي په هغه هېواد کې ملیونونه خلک د ملیریا له خطر سره مخامخ دي. د 2019 کال یوه څېړنه وایي شاوخوا 80% پاکستانیان د ملیریا په ماشو او جراثیمو لرونکو ځایونو کې اوسي. د قبایلي ضلع خیبر روغتیایي اداره وایي په تیرو دریو کلونو کې په سیمه کې د ملیریا زرګونه پیښې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي احتیاط پر وخت تشخیص او درملنه د ملیریا پیښې کمولی شي. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
له تیرو درو کلونو راهیسې په قبایلي سیمې خیبر کې د ملاریا، لیشمنایسس او ډینګي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي. دا درې وړه ناروغۍ د خاص ډول ماشو له چیچلو خپرېږي. د خیبر ضلع د روغتیا ادارې مرستیال ډاکټر ایوب خان اپریدی وایي د دې ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره 48 مرکزونه فعال ساتلي چې ټول خدمات وړیا رسوي.
اکثر دفتر کار یا د هسپتال کار په سبایي کې وي، لکه سبایي د وټونه ته 2 بجو پورې مونږ داسې زوینه هم پکې ځینې منتخب کړي دي چې په هغه کې مونږ مازدیګر کې خپل تنوان کې نولی دي او هغه هغه ته ډایګنوسس کوي او ټریټمنټ یې کوي.
د لیشمنایسس ماشه چې خلک وچی چې نو بیا پر پوستکی دانه راخیږي او دا ناروغي مرګونی نه ده. همداراز د ډینګي ناروغي په ځنو مواردو کې مرګونی ثبتې دي، چې خو که پر وخت د ملاریا تشخیص او علاج ونشي نو ناروغ وژلی شي. د پنجاب د ګجرات حکومتي روغتون ډاکټر عمر نسیم مشال راډیو ته ویل چې کله د انافلیز په نوم یو ځانګړی ماشه سړی وچی چې او وینې ته پلازموډیم میکروب داخل کړي نو له 2 ورځو واخله تر 2 اونیو پورې په هغه کس کے د ملاریا علامات پیدا کی گی.
اس میں کچھ علامات ہوئی ہیں جو بخار ہونا، کھانسی ہونا.
دی وای د دې ناروغي ځنی علامات لکه تبا او کله ناکله ټوخی، د زکام نخو ته ورته دي، خو مهمه نه خی تر شیبرې تبې ورستا ساړه محسوسول دي. د پلازموډیم فالسیپرم په نوم جراثیم چې کله د وینې سرې خلیې ماتوي نو وجود مدافعتي غبرګون خي. د دې لوجې ناروغ رپیږي یا ریګ دي. لدی پرتا ځنی خلک په اسهال او پیچش هم اخته کیدی شي. ډاکټر نسیم وایي دې نه خو ته پکتو ډاکټران د وینې معاینه کوي او چې پکې د ملاریا جراثیم وویني نو بیا دوا ورکول پیلوي. دی وایي که پر وخت د ملاریا تشخیص او درملنه ونه شي نو دا ناروغي په 2 ورځو کې انسان وژلی شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اپریل 15مه د ملاریا په اړه د آگاهۍ او د دې ناروغۍ د ختمولو ورځې په توګه لمانځي. د سازمان د اپریل پر 1 په تازه رپورت کې ویلي چې د کووېډ-19 جهانی وبا پر چیلنجونو سربیره د نړۍ یو شمېر هیوادونو د ملاریا د ختمولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. WHO تر 2013 زیږیز کال پورې له نړۍ څخه د ملاریا د ختمولو هدف ټاکلی دی. سازمان وایي په تیرو 2 لسیزو کې د جنوب ختیځې آسیا په 6 هیوادونو برما، کمبوډیا یا کمپوچیا، چین، ویتنام، لاوس او تایلند کې د ملاریا پیښې 90% او له ناروغۍ څخه مړینې 99% کمې شوې دي. خو د سازمان په خبره پاکستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې میلیونونه خلک د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم په پاکستان کې 208 میلیونه خلک اوسي. په اسلام آباد کې د ملاریا کنټرول ریاست په 2018 زیږیز کال کې ویلي ول چې په پاکستان کې هر کال د ملاریا شاوخوا 3.5 میلیونه پیښې ثبتېږي. د بی ایم سی انفیکشس ډیزیزز نړیوال ژورنال د 2019 زیږیز کال له یوې څېړنې سره سم د پاکستان شاوخوا 80% نفوس د ملاریا په میکروب او ماشو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. لیکنه وای د پنجاب د شمالي برخو په نسبت په جنوب کې د ملاریا زیاتې پیخي ثبتېږي. خود خیبر ضلع د روغتیا ادارې مرستیال ډاکټر ایوب خان اپریدی وایي له بلوچستان واخله تر قبایلي ضلعو پورې په ټوله غرییزه سیمه کې هم د ملاریا ناروغي زیاته ده. دی وایي د ناروغۍ د زیاتېدو لوی لامل د صفایي د سم نظام نشتون دی.
یو صرف هغه نه دی چې بس ریبز ووهي مونږ جارو مته یې ریبز مته یې دغه نه سوا چې کم لکه یو سړی کور جوړ کی پنځوس لکه جوړ کی خو په یو لک روپیې ته د انعکاس سیستم نه جوړوي. نو مونږ د خلک د انعکاس سیستم هماغه ګنده اوبه بس بهر دغه دروازو سره او د هغه سره د صفایي د ټولو نه اول ضرورت دی. دغو خلکو له هغې نه سوا چې بیډ نیټ استعمالوي دا ضرورت دی. هغې نه سوا ماسپیل دي چې هغه استعمالوي چې کله څملي ماشومان په نیټ کې څملي بلکې غټ هم پکې څم. نو دا شی نه ضروري او سره د صفایي د ماحول.
ډاکټر اپریدی وایي عموما د ملاریا ناروغۍ موسم له اپریل تر ډسمبر پورې وي. د په خبره په تیر یو کال کې د روغتیا ادارې په خیبر کې 15,000 پشخانی ویشلی دي چې باید خلک هر شپه وکاروي. دی وایي د حکومتي اقداماتو پر لارښوونو د خلکو د عمل له وجې د ملاریا ناروغۍ پیښې کمې شوې دي.
2018 کې 11,088 بیا په 2019 کې زموږ د هلو ځلو د وجې نه د منډو د وجې نه د کار د وجې نه دا تعداد راغلو 7,131 لا او په 2020 کې اوس راغلو 3,152 لا.
خو ډاکټر عمر نسیم وایي یوازې حکومتي اقدامات کافي نه دي بلکې خلک هم باید پوره احتیاط وکړي. دی وایي خلک باید هیڅ ځای پاکې او ناولي اوبه ډنډېدو ته پرې نږدي ځکه چې د ډینګي ماشې په کو اوبو کې ژوند کوي. نو ځکه د کور د اوبو ذخیره کولو لوښي او ډیګۍ یا ټینکۍ باید سرپوښ ولري. د زیاتوي له دې پرته متوازن خواړه خوړل اړین دي ځکه چې که د وجود طبیعي مدافعتي نظام پیاوړی وي نو بیا د کووډ-19 په ګډون له وایرسونو بکټیریا او پلازموډیمونو څخه د پیښیدونکو نورو ناروغیو پر وړاندې سم او اغیزناک غبرګون ښوولی شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
قدرمن کو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونی ته غوږی لږمنه سره سم بوزدلته یو وسندره دراورو بیا ساسي په خدمت کې حاضرېږم.
زيو مشال ونتو بيم دا هوا پاسورېګم کيو رند يار دستر کو شل رنگونا شم فرېګم زيو مشال ونتو بيم دا هوا پاسورېګم کيو رند يار دستر کو شل رنگونا شم فرېګم زيو مشال ونتو بيم زيو مشال ونتو
داز سلا ولی جون شم خبر نایم بوهیگم ولی سوز شم ولی ساز شم یا آواز شم چی غکیگم
داز سلا ولی جون شم خبر نایم نبوهیگم ولی سوز شم ولی ساز شم یا آواز شم چی غکیگم
دزر پتو خزانم تا یو شغلایم چی کزیگم یو سروریم چی شلنگیگم یو خمارم چی مستیگم دزر پتو خزانو تا یو شغلایم چی کزیگم یو سروریم چی شلنگیگم یو خمارم چی مستیگم زیو مشال ونتو بیم دا ہوا پاسوری گم کئیو رند یا دستر کو شل رنگو ناشم خوری گم زیو مشال ونتو بیم پرد را کی دیور شم یو لمبایم چیر را پیغم داس نوریم چی پړکیغم کسوروریم چی سورېغم
چی پرګرا کې د اور شم یو لبایا چی پړکیغم داس نوریم چی پړکیغم کسوروریم چی سورېغم حقیقت میں نشربادیم امست اول کرم مستیگم پخندا کے میں جڑا دا پخفستر دو خندیگم پخندا کے میں جڑا دا پخفستر دو خندیگم زیو پس شالے من تو بیم دا ہوا پاس وریگم کئی اور اندہ یاد سر کو شل رنگو ناشم خوریگم زیو مسیا لیوان تو بیم زیو مسیا لیوان تو بیم زیو مسیا لیوان تو بیم
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام او د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ محکمې د اپریل پر 14مه په یو خپره شوې سروې کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیم شرح لا هم ټیټه ده. د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې د سکولونو نشتوالي، غربت او د ښځو استادانو کمی، ناامني، ټولنیزې مسلې او د کرونا وایرس وبای حالات هم هغه مهم وجوهات دي چې تر مخه په دغه سیمو کې د جنکو تعلیمي شرح ټیټه ده. دا چې د تعلیمي چارو پوهان دې ته څنګه ګوري او د خیبر پختونخوا حکومت د دې مسلې د هوارې لپاره څه ګامونه پورته کړي، فرخند اسد تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام او د خیبر پختونخوا د منصوبه بندي او د پرمختګ محکمې لخوا په ترسره شوې سروې کې د اوو قبایلي ضلعو د شپږ سلوېښت زرو کورونو نه معلومات راټول کړل شوي دي چې تر مخه یې په قبایلي ضلعو کې پنځه اویا فیصده ښځو یا جینکو تعلیم نه دی کړی او یو دېرش فیصده سړي یا هلکان یې تعلیم یافته دي. په درادمخیل کې د فاټا پوهنتون د پولیټیکل ساینس استاد ابراهیم خان د اپریل پر څلېرشتمه مشال ریډیو ته وویل په قبایلي ضلعو کې د جینکو سکولونه کم دي او دغلته د جینکو تعلیمي شرح هم ټیټه ده. د یو این ڈی پی په مرسته شوی په دغه سروے کې د قبایلی ضلعو د پنځه دېرش زرو نه زیات ښځو او سړو نه معلومات راټول کړل شوي دي. زیاترو پکې د جینکو د ټیټې تعلیمي شرح، وجوهات، د سکولونو کمی، دغلته د ښځو استادانو کمی، ناامنی، ټولنیزې مسلې، مالي مشکلات او کورونا وبا مهم وجوهات ښکار کړي دي. د مومندو د پنډیالې د جینکو د یو های سکول پرنسپل شاهین ناز اپریل په څلېرشتمه مشال ریډیو ته وویل په مومندو کې د جینکو سکولونه شته خو د غربت له وجې اکثره جینکۍ سکولونه پرېږدي. په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکي د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت شاوخوا اویش لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. بیا په صوبه کې په زمشو قبایلي ضلعو کې پنځه اویا فیصده ماشومان جینکۍ له سکولونو بهر دي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د نجونو د سکولونو پرېښودو شرح درې اویا فیصدي ده. د فاټا پوهنتون د سوشیالوجي څانګې یو استاد ډاکټر احسان الله خان د اپریل په څلېرشتمه مشال ریډیو ته په قبایلي ضلعو کې د جینکو د تعلیمي شرح په اړه وایي.
سیستم ڈیر زیادہ اسٹرانگ ہے. زوانانو خبر راش هغه دې مې ټول کو سایټ کې دیو هغه چا ته ریشو سی واکی چې د سپیلونو نه ردینه ماشومان چې نکته زرت سره واده کوي.
بلخوا له باجوړ نه د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند او د اطلاعاتو او ولسی چارو د حکومتي کمیټې غړي اجمل خان د اپریل پر 13 مشال ریډیو ته ویل دا خبره سمه ده چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر کم کار شوی دی.
قبایل ډیر رسټو پاتې دي خو زه د مارچ سره دا وشول چې د ایجوکیشن د تعلیم په مات کې د صحت په مات کې او یا نورې چې کومې د هغوی مادي ضروریات او سهولیات دي په هغې مات کې صوبایي حکومت او مرکزي حکومت ډیر کار کوي او د فیمیل تعلیم په مات کې چې زما په خپله هم په دغه باندې ډیر فوکس دی ځکه تعلیم یافته شي نو هغه خپله ټوله فیملي چې دی هغه تعلیم یافته کولی شي.
په کال 2013 کې پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړی شو چې د نورو خبرو سره سره پکې د تعلیمي پرمختګ دغلته د ړنګ کړل شوو سکولونو د بیا جوړولو او د نورو تعلیمي ادارو د جوړولو خبرې هم شاملې دي. خو کارپوهان وایي حکومت دغه مسله له پامه غورځولې. بلخوا د سبې د واکمن ګوند غړی اجمل خان وایي حکومت یې کوشش کوي چې د سیمې تعلیمي پرمختګ ته زیات پام ورکړي.
قدرمنو تاسو د مشال لړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لژمن سره سم بوزته یو وسندره دراورو بیا اساسي په خدمت کې حاضرېږم.
زمونگا خار دے نادر کیگی نادر وارا نادر وارا زمونگا خار دے نادر کیگی نادر وارا نادر وارا عجب روزگار دے نادر کیگی نادر وارا نادر وارا زمونگا سرکار دے نادر کی نادر وارا نادر وارا
دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او د زمشو قبایلي ضلعو غړي وایي چې د ترقیاتي پروژو په اړه حکومتي وعدې بې بنیاد دي. د اپوزیشن ځینو غړو د اپریل پر 23 د اسمبلی په غونډه کې وویل چې سرکاري محکمې حکومتي وزیرانو ته د ترقیاتي پروژو په حواله غلط شمیرې ورکوي. خو د وزیر اعلی سلاحکار ریاض خان پرون مشالو ته ویل که څوک هم غواړي چې په زمشو قبایلي ضلعو کې ترقیاتي پروژې په عملي توګه وګوري نو دوی ورته دغه پروژې ښودلی شي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن او د زمشو ضلعو غړي وایي چې په صوبا او زمشو ضلعو کې د ترقیاتي پروژو په اړه حکومتي وعدې بې بنیاد دي. د اپریل په 23 له مشال لیدیو سره په خبرو کې په صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي میر کلام وویل ټولې پروژې صرف په کاغذونو کې روانې دي.
سپورټس کې چې د خیبر پختونخوا مونږ ته پوس وکړ نو هغه دوی وویل چې دلته د کورونا د واجنه مونږ هیڅ اکټیویټیز نه دي کړې. نو بیا دلته بیا کانډیډکشن راځي چې په قبایلي علاقه کې تاسو په ملیونونو روپیو په سپورټس لګولې دي او موږ هیڅ هم کتلی نه دي چې چیرته شوي دي چیرته نه دي شوي. او دلته وی چې کورونا د سلطان صاحب چې کوم وزیر قانون وو او په پارلمان افیرز وو په غټیم کې نو هغه دا جواب موږ ته راکړ. په اپډې داسې کړی دي چې په شمالي وزیرستان کې په تحصیل گاڑیوم کې نیناس کلی دی پاغه کې دوی وای چې مونږ بجلی لګولې دا او سی ایم صاحب یې افتتام کړی دا. خو په نیناس کلیو کې یو کلی ته بجلی لګېدلې دا د اتلس کلی چې دی دا ټوټل دغه سپاتې دی.
د امیر کلام په خبره په زمشو ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د ټاکنو پر مهال وزیر اعظم عمران خان هر یوې ضلع لپاره د عربونو روپو د ترقیاتي پروژو اعلانونه او ژمنې کړې وې خو تر دا مهال هغه پروژې تر سترګو نه شوې. خو د اپریل په 23 د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د ټانک نه د جمعیت علما اسلام فیډلی غړي محمود خان بیټنی د حکومت نه پوښتنه وکړه چې په ټانک کې د 10 کروڑ روپو په لګښت یو سړک لپاره پیسې منظورې شوي، ټیکداران له هم ورکړل شوي خو تر دا مهال سړک نشته. په دغه غونډه کې د پیپلز ګوند خزینه غړي نګت ورغزی پوښتنه وکړه چې د جنوبي وزیرستان لپاره د مواصلاتو تعمیراتو په مد کې ترقیاتي فنډ جاری شوی دی. حکومت یې ځواب وایي چې دا رقم په کوم کوم مصرف شوی. د اسمبلی د اپریل 23 غونډه کې د اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي غړي عنایت الله خان حکومت ته پوښتنه کړې وه چې حکومت دې د صوبې د هرې ضلع د ترقیاتي پروژو او فنډونو تفصیل په ډاګه کړي خو د اسمبلی په غونډه کې عنایت الله خان په حکومتي ځواب د اطمینان څرګندونه ونه کړه. د اپریل په 23 له مشال لیدو سره په خبرو کې عنایت الله خان وویل حکومت د غلط بیان نه کار اخلي.
مردان اس کے تبادم دے دا دلی دا تھی مطلب مخکې نه ډیولپ اصل لري دي چې بیا
د اپوزیشن غړیو د اپریل د 23 د اسمبلی په غونډه کې وویل چې سرکاري محکمې حکومتي وزیرانو ته د ترقیاتي پروژو په حواله غلط شمیرې ورکوي، باید د دې پلټنې وشي. د دې بحث پر مهال د اسمبلی سپیکر مشتاق احمد غنی حکومتي ځوابونه ناسم او متعلقه محکمو ته په ایوان کې د کرش میرو وړاندې کولو امر وکړو. خو د اپریل په 23 له مشال لیدیو سره په خبرو کې د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د غړیو ځواب ورکوونکي د مواصلاتو په برخه کې د وزیر اعلی محمود خان سلاحکار ریاض خان وویل که څوک هم غواړي چې په زمشو ضلعو کې ترقیاتي پروژې په عملي توګه وګوري نو موږ ورته دغه پروژې ښوولی شو.
کم زمون قبایلی از دادی او دادی مرد ورکو د ټولو ناور باغ کې د انرژي او واټ کې فیصد چې وچ دا به موږ هر صوبه کې د دعوت دي ورکو د ډیولپمنت لپاره. بیا باغ کې نن تاسو دا وګورئ چې سره په سره یو زمونږ خیبر پښتون خاص په منځ کې موږ چې د خپل شیر ورکو نه سند هغه شیر ورکوي نه بلوچستان هغه شیر ورکوي. نن زه چیلنج ورکوم په حیثیت د صوبایي سي ان ډبلیو محکمې د انچارج په حیثیت چې په دې صوبه کې 100% مونږ دا ترانسپیرنسي شور غړي
د وزیرالله سلاکار ریاض خان ژمنه وکړه چې د زمشو زلو د ترقیاتي پروژو مکمل تفصیل به مشال لیډیولا په یو نه کې ورکوي. د خان په خبره د دې پروژو د سار لپاره مکمل نظام موجود دی، خو وړاندیز یې وکړو چې که څوک هم په قبایلي ضلعو کې په عملي توګه ترقیاتي پروژې لیدل غواړي نو حکومت هغه کسان یا ډلې د مکمل شوو او روانو پروژو لیدو ته بوتلی شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په دې وروستو کې په پاکستان کې یوې مذهبي ډلې په ټول هیواد کې پر تشدد مظاهرو د لارې حکومت غوښتنه وکړه چې له فرانس سره سفارتي اړیکې پرې کړي. دغه ډله تحریک لبیک پاکستان چې حکومت پرې بندیز لګولی دی په هیواد کې یو والی بیا په سیاست کې د مذهب د آلې په توګه د استعمالولو بحثونه راپورته کړل. د سیاسي چارو پوهان وایي ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو په وار وار خپلو سیاسي ګټو لپاره د مذهب کارت کارولی دی. په تاریخي تناظر کې په سیاست کې د مذهب کارولو او د دې نتیجې به څه وي، پر دې موضوع مې د سیاسي چارو پوهانو سره خبرې کړې دي. د یو شمېر شنونکو په باور د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د عالی په توګه د مذهب کارولو خبره نه ویني ده. په دې کې یا خو مذهبي سیاسي ګوندونه او یا غیر جمهوري طاقتونه شامل وي چې منتخب حکومتونه ختم کړي. د پاکستان سیاسي تاریخ یو غوره مثال دی چې په کوم وختونو کې مذهبي کارت په موثره توګه استعمال شوه. د شنونکو په خبره په 1980 کې ایوب خان د انتخاباتو پر مهال د فاطمه جنا خلاف مذهبي کارت استعمال کړی وو. همدغه شان په 1988 کال کې د بنظیر بټو خلاف مذهبي او نورو سیاسي ګوندونو مذهبي کارت کارولی وو. پخوانی فوزي واکمن جنرال ضیاءالحق له 1988 تر 1988 کال پورې 11 کلنې دوره اقتدار کې په وار وار مذهبي کارت استعمال کړی. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې مشر پروفیسر عبدالرؤف د اپریل پر 2 مشال لته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې پخوا او اوس هم مذهب کارت استعمالیږي چې ښې نتیجې نه دي ورکړي.
دا ښکاري چې دغه مذهب کارت اوس هم استعمالیږي او په دې تیرو یو څو ورځو کې چې تاسو د پاکستان دا کوم اړې غړې روانو هغه کې تاسو کتل چې دغه مذهب کارت د مختلفو طرفونو نه عرفونو نه استعمال شي. په دې کې یو بل خبره دا ده چې دا مذهب کارت استعمالېدو سره سره یو بل خبره ده چې د ریاست لیول باندې او د معاشرتي لیول باندې د مذهب باره کې چې د پاکستانیانو او د دې خلکو کم تصور دی نو دا هغه تصور د ریاست سطح باندې دغه تصور چې تر کومه حده پورې تر کوم وخت پورې موجود وي نو دغه شانتي به دا مسائل مخې ته راځي.
پروفیسر عبدالرؤف په خبره د مذهب کارت کارولو نقصان اندازه لدی خبرې لګولې شي چې گاونډي هوادونو کې مذهب سیاست او جمهوریت څنګه دی. په 2001 کال ستمبر کې پر امریکا ترهګریز بریدونو وروسته پاکستان خپل پالیسی بدل کړه، خو مذهبي ګوندونو لدی ګټه پورته کړه. د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو حسن خان د اپریل پر 2 مشال لته ویل د پاکستان په سیاست کې د مذهب کارت استعمال دومره زیات وشو چې د هغې له وجې مذهبي خلکو دې ته پام شو او اوس یو وړوکی مذهبي ډله راپاسي او پر ریاست خبري خبري مني.
ماته که دا ترند رواني نو ماته پاکستان یو وایبل کانتری دی ریاست چې کوم دی نخکاری، ځکه چې مذهبي طبقه چې چرته راغلی که په ویسټ کې راغلی که په ایست کې راغلی ده هغې ډسټریکشن لکه دلته کې ګوره مونږ په لمبی به یو کافر بل کافر بیا په خپلو کې یو کافر بل کافر اخره کې چې کوم دی ټوټل انهیلیشن طرف ته روان دی، بل ټوټل آیسولیشن د دنیا نه بستا کېږي. ایون اسلامي دنیا هم ستا سره چې کوم دی تا به آسترسایز کوي هغې هم تا نه دغه کې. خو زما خیال دا دی چې یاره سوسایټي کې اینډ ویل دغه طبقو خلاف چې کوم دی یو نفرت هر لیول باندې دغه مذهبي طبقه کې هم دی سیاسي طبقه کې هم دی.
دا سن خر په خبره اوس د پاکستان اسټابلیشمنت هم دا خبره نشي زغملی چې څوک د مذهب کارت استعمال کړي. په پاکستان کې په 2018 کال کې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مذهب کارت کارولو سره مسلم لیگ نون ګوند ته زیان ورسو. په هغه وخت کې تحریک لبیک په فیض آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه او حکومت د هغې ډلې غوښتنو منلو ته مجبوره شوې وه. خو په 2021 کال کې بیا تحریک لبیک پاکستان په ټول هیواد کې پر تشدد مظاهرې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د فرانس یو مجله کې د پیغمبر اسلام خاکو خپرولو پر سر له فرانس سره سفارتي اړیکې پرې کړي. له مظاهرو وروسته حکومت له دغې ډلې سره خبرو ته مجبوره شوه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي شیخ حسین د اپریل په 2 مشرانو ته ویل چې په پاکستان کې مذهب حوالې سره خلک ډېر جذباتي دي او هم دغه وجه ده چې سیاسي او مذهبي ګوندونه له دې ګټې اخلي.
اوس مسله دا ده کنه چې موږ ایز ا سوسایټي اور ایز ا چې موږ بیس پولیټیکل چې کوم سوسایټي ده د ملک هغه هم چې دی اټ سټاند ډیوایډډ اون ایوري ایشو دا ډېر ګټه مسله ده. یو تاسو یو خاص ارګنایزیشن باندې یا خاص ادارې باندې کو تاسو چلو دا الزام لګوي چې هغه دا کارت چې دی یا سپورټ کوي یا استعمالوي خپل مطلب دی پاره. خو بل طرف ته تاسو وګورئ زه به مثال داسې درکم نو دا خبره به لږ واضح شي چې 2017 کې نواز شریف سره چې څه کېدلو یقینا هغه بالکل غلطه خبره وه. نو دا چې دی هغه پارټي چې کوم هغه ټایم کې افیکټیو هغه پارټي چې دا او بیا پیپلز پارټي ونې لیبرل جماعت ځان ته چې دی وایي خپل لیبرل کریډینشلز باندې فخر کوي هغه پارلیمنت ته رانغلل.
د شیخ حسین په خبره د دې مسلې حل ادارو حکومتونو او ټولو سیاسي ګوندونو سره موجود دی. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د منصوبه بندۍ او پرمختیا قائمه کمیټې مشر جنید اکبر د اپریل په 2 مشال اډیو سره په خبرو کې ومنله چې په خوا به سیاسي ګوندونو او یا ادارو مذهب د اهلي په توګه کارولو
هغه شی په موږ کې دومره صلاحیت کړی دی چې اوس هغوی سره ډیل کول او یا د هغوی سره خبره کول او هغه ضمانت ایښل چې د حکومتونو لپاره ډېر په اسانۍ. نو زه د دې خبرې بالکل تردید نه کوم چې په ماضي کې پی ټی آی بالکل پی ټی آی هم د هغه ټایم کې ضمانت ایښل چې ښه رول ادا کړی شوی دی او موجوده پارټۍ کوم په اپوزیشن کې دي هغوی هم د خپل مقصد لپاره د خپل سیاسي فائدې لپاره حکومت ته د ټف ټایم ورکولو لپاره هغه خبرې او هغه چیزونه اکسپیکټ کوي چې ضمانت ایښل چې هغې کې د مذهب خدمت کېږي په سلسله کې مذهب ته نقصان رسي سره ځین چېرته د اسلام سره د دین زیات بد او د دین زیات زم چې موږ مذهب خدمت نه کوو بلکې مذهب ته نقصان رسو تر چې مذهب مونږه سیاست راوړو مذهب مونږه د خپل مقصدونو لپاره استعمال.
جنید اکبر دا هم ویل چې مذهب کارت د سیاست او مذهب دواړو لپاره خطرناک دی. د شنونکو په خبره د مذهب کارت کارولو سره د هیواد واکدارانو زده کړې نه دي ترلاسه کړي او د موقتی سیاسي ګټو لپاره به دې لړۍ ته دوام ورکوي چې په راتلونکي کې به ښې نتیجې ونه لري. د مشال اډیو قدرمنو اوریدونکو سلام پښتونخوا خپرونه کې مو په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه واورېدل. د خپرونې د پاشې بوتر رسیدلو په اخر کې یو سندره دراوړو.
ہر قدم اس پر لے لاجوندے حوصلے دا چمن دا گلا جوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو بند اس پر لے بہسا کو دا پلسا میرا پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیج مینا محبت خپل مالیا تو زیج مینا مالیار یو گل دس پر لی بہ سار تو دا پل
Let's go.